شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېز وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزي قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالي اړوند باندې بغرچر په ووسمو کې د سړی حواله کبله د وارداتي برښنا مزي پرې شوې چې د دوه ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دی وصل شوی. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستان د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکي برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت شي چې په افغانستان کې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوی دی. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوی دی. د پاکستان پوځ د وژل شویو او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د اعداد خبرګون نه دی شوتل. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان دی غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد سیرې لمن سيوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرحه له څلور ساعته څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کې شودل کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بندې شوي دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سریعظم حکومت سقوط شو او د خبروانې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوه.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سره دانا را جور کری.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلی او د دې تلویزیون اووه تنه کارکوونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلی او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي ټلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبې په ویلې مې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغې رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لرې، دفتر د اخلاص او خبریالان ډېره خوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د هغوی د پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونې بللې دي. خو به خبره سرچینو موږ ته وویل دا رسنۍ د جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنیو بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي، سو خپلې چارې بیا پیل کړي،
فعالیت های خود از سر بگیرن.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو په نوم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتنو او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطنه کارکونکي له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیره درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیاتې اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هېواد کې په شدیده توګه محدوده شوې او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 30 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3/14 سرغړونې ثبت شوي دي، چې په دې کې 2/55 د بې بنسټه نیونو، 1/13 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیخی شامل دی. پر راپور کې ویل شوی چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره خبر وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډېر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوي ستوري محمد نبی ساخیل ویلي، زه دا ناعادلانه پرېکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پرېکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرون وخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنوونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینهو تر څنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې ادعاوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغېز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خوندزی او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي، که چېرته دا پرېکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغېز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې په یو بیان کې ویلي، د طالبانو دا پرېکړه چې نجونې په طبي څانګو کې له زده کړو راګرځولې، په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدراعظم میشل بارنی بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلې بارنی به نن سار 9 بجې خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د شاغلې بارنی د استعفا په غونډه کې چهار شنبې د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک له لارې بودیجه وړاندې کړه. په استحصایا غونډه کې لرای ورکولو وروسته د سخت دریزو شي اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارنی بودیجه زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر ژان لوک ملانشون بیا د بارنی حکومت رنګېدل حتمي وبلل. د فرانسې لټی اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارنی لواک ګوشه سي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک له نور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. ولسمشر امانوئل مکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارنی د سر اعظم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهور ریاست مسولینو ویلی دی چې نن شپه به په خپله ولسمشر مکرون د تلویزیون له لارې ولس ته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په 1970 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسو تله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي زمو دا ستاسو د کې زمو په چلو شو وزړم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته زوره اونکي د
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تاسو معلومات سره شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې تر سره کیږي. جنوبی افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبی افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخه د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه نا وخته د اروپا په وخت د شپې په 11 بجو پیل شي. زیمبابوې له پاکستان سره د 20 اورونو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د شزو او د هند د شزو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یو ورسنۍ ده او د میرمنو د کرکټ لوبه په ترڅ کې د 20 اورونو لوبه د بنگلاديش او د آیرلند د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. او پرون د شزینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا 190 منډې وکړې، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبښي دا د 20 اورونو لوبه نه وه، پرون دا یو ورځنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا 190 منډې د 8 د 4 اورونو په ترڅ کې وکړې او د انګلستان لوبډله په 160 منډو وسوسېدله په 9 ور کې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په جرمنی کې سشکل یو دفتر تو کتابونه د افغان ماشومان لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می د مات سره با نار جوړ کړی.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بوند ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
Thank you. زکتی اس کار خپل وختن چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسی تا وانو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غړمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پر لیږلی پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی و. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سې غونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کېږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خڅوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کېږي. لیبی خبرتیا وروسته د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دا ساجی رادیو مچلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي، مات یا بریاوی او تجربه پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشي په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ورځنیو درسونو باندې لیکل او خاطرې مې لیکلې، له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې. خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د جګړې وي.
او بالکل دا د راتمنجب دی واستې کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډېر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا بخنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوای دا زیاتره برخه یې غلي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلي دي کوم ورسته بیا ولیکلي؟
نه دا د شو چې البته دې نه مخ خو ما دا عادت لو چې وزنیه درسونه کله کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات باندې کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلي. البته باندې وخت باندې چې د کابل او وطن یې هم بیرته برال ما باندې باندې ولیکلي ډېرې کمې داسې نه شي شاید یو هفته باندې لیکلي. نور مې پامغه ورځ دا په یو سات لیکلي د ډېر داسې راغلي دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلي او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او عرفت بدل شوی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خواته لیدلی دي او پاته شوی دي دغه شوی لیکلی دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینه ټوله او همدا وکول بیا وروسته بیا بیرته شروع کړی دي چې څه وسو په دغه پیښه کې.
په خاطرو کې د هغو کسانو خبرې هم څوک راخستی شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخستی دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو داسې دي چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وته له ما یو مېشتي نور په کابل کې مو خپل خبرستر ګل درې دي. ځینې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله مش دفتر ته لاړو یو بل سره مو کیسه کوي کنه افغانانو یا د پیښو متزمرین مې لیدل دي خبرې مې څنګه دیغه خبرې مې راخستې دي چې مثلا څه پیښ شو په بانکینګ منځ کې یا په بانکي جګړه کې دا څه مې راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهمه ده ک موکوم خاطرې د نورو په وینا راخستی وي. فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه رسو؟
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغیشت بکلی کنه کله کله نور منظم راستن شوی دي. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی عربی تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده مثلا پرمشپ په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي ټول په خپل وخت راخلل شوی دي چې یو وخت لري دا سره یو سره لري بیا دې سړي یې یا وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور درخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ؟
ما کله چې دا خطرې لیکلې ما البته ما په خپل ژوند باندې هیڅ باور نه درلود. د ژوندي پاتې کېدو هیڅ هیله نه وه. نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ په مرو په جنګ کې او دا دغه ورکه به پاتې شوي خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشتر شو کړي دغه شي.